درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1498 د ساور 22م او د میلادي 2019 د می 12م د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لږ کېلو خو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړې دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کریدی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمی شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن فوختن ترسره کیږي.
شغلی رحیمی هم دراز ویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالر بیلې کړای شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوخت. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالی ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډله ایزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کچې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوی د بی بی سی ازبکی څنګه امریکا ژغ دوچې ویلې یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان د دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نور خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلی چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو په مزنی سپه دول شپژنوی او په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ملکيانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوی دي.
دوه درې ورونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورېدي دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه کوي.
د کندهار والی وای امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولای دی.
کندهار تر هغه لور چې دلته هم زمينه دې تمسایدګي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یو هوټل د بریدا او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري و بجي او و دقیقې شوې. د ملکيانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې مذاکرو له ګرمېدو سره جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له مذاکرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کړي او د هغو ځینې پلانونه یې شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د ملکيانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندیښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکيانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند تلاره هواره سی او بیا لاغه ورسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغه اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویل دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی او په داس حال کې د دې په ګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وارور هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دی سوله وکړي یا د هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.4 ازادي رادیو ته وویل
جنگ دی افغانان سره در په در اسلام خدا وایي سي په روزه کې جنگ جګړه بيخي بالکل آرام ده. دې روزه مې سره د سولې او د خیر لاز سره جه کې په خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رجا کې نه دی خې نه رجا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې دارې د چې دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جن خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
مید روجه د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. مید موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیر پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ شوی دی خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسلولو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو مختلف بعضي ولایتونو ته سقوط ورکی. د دې پلان داسې و چې لاس ولسوالۍ باید د دې موسم کې ته سقوط ورکی. اما الحمدلله زموږ دفاعي امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکی او د دې دا د سیسي شاندې. هر هغه څوک چې زموږ د پاره غواخ وی او تهدید وي هغه موږ په کلک لمنځه وړو. په دقایقو کې موږ انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تیر پنځشنبه په یو بیان کې په کابل کې سوي حملې ته په اشاره ویلي سرش کال د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوجو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو لمسیانو ته مرشوب لاوشتې، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغه جونګړې ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلې؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور پنځه ښایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګورې ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه هم لیونی د اعصابي کار نه کوي. در به در یا ته څنګه وکړو، پنځه شپږ کونډې پاتې دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتاً اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. وی ویل، دا زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده. دغه چې ورمانی مهربانه شله، دا یې څنګ لوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ دغه ژوند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدلې.
د دغه سپین سرې مشر ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. دا نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه وم، داسې کومک نه ده راسره سوی. یارې وایلي صاحب سې ورغوښتې ول چې هغه یې راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ولې او دغه دالو دا شیان ول بیا دای کومک نمو سره نه د سوي چا به موږ غاروي دلې
دا د غزنی د اندړو ول سوالي د بریمزو کلی د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړي خو وای دولت ورته شاله ولې ده دی وای په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والی وحید الله کلمزای کور ته ورغلی یو انداز نغدي او د خوراکي توکو مرسته ورسره کړی ده نور یې نو د نظام وطن او خاورې لپاره ټول قرباني وبو وړې دي رمضان وای له هغه ورسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سوچي مشر ورورې په غزنی کې طالبان وواژو او هیڅ ګناه یې نه وکړي دا ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وای محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یو اندازه مرستې وکړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب او جذب قومندان نیول شوی دی مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو د دې موضوع حل درکړو سالم محمد صالح بر راته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر 40 پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 2400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي ګارډین ورځپاڼې لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوی ده ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي
د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولی دی د کندهار والي پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو د داعش ډلې دا قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وجونو او وسلوالو بریدونو د شلکسي زیټلي د شودلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شلکسي ز ګروپ مشر چې کندهار ته د ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو تیرونی د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي عمل سرته رسي، چې یو هم د هغه نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګې زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلي، نو او کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قومندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا نولس وسله وال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسله وال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېرو ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستوي، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژني.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډېر ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښت شوی دی.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نام نو ولایت بلخ به صورت ګوسازه کښ شوه.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښت شوی دی او حتی په ها ولسوالیو کې چې د حقیقي هم ندی هلته هم کوکنار کښت شوی دی. د پولیسو د پوسټو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښ شوه.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښچو یو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصپا زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنه یو زور اخیسته. مصباح وویل
دهقانایی که کشت هم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي، نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروندګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د ختیناو بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي، خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي. هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محو مزاری کوګنار هیڅ کې ما
د کوګنارو ته کاروندو د لمنځوړلو په خاطر مو ک پلان دادې چې په نام نسیمو کې چې مخالفین حضور لريالته هغه صحیح تصفیه کړو ورسته به د مخدره توکو زد ځواکونه د کوکتارو کروندې لمن زویسی د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نام ولسوالۍ لکه چهاربولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپکې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 بجو پورې دوام کوي. څو تنو وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې څلور حمله کوونکي وژلي دي. پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلولو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل. د امنیتی ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتی ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو اومده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې $2 میلیارد ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا حقیقي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه او د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویب پاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. زموږ اخله آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نجبغه میرمنده چې په سیمه کې کثافات ډیره پټن کړی ده د ژوند رنگونو په دې مارکه کې پام دی وسرغی کو.
اول دوی چې کثافات څونه مشکلات پیدا کوي.
کثافات سر مشکلات پیدا کوي، میکروبونه پیدا کوي، سړی په لار کې تیرې دی نشي. دا سر کثافات دی.
په تو خپل رواني لګانه څونه بد تاثیر کوي چې چټاله یو لارې کثافات وګوري.
والله چې داسې کېږم خورې چې زه دغه هوس کثافات یې نه کور ته چلارم چې کور مې داسې کوم وخت داسې جنکیار مې کور ته ځي مکتب ته ځي پاکنی دلته د کار زور باندې ارتش لارشم کور مینا پاکی اعتبار کې چې یو شربت مې د اعصاب اخیسته چې ما اعصاب آراموسی اخر مرتل خدای په لیاس ما اعصاب آرام ساتي چې نال ته بیا کار کوي شم نه دلته مې اعصاب آرام
کثافات
د گندګي د غبی غي د درستی او یو رنج د مونږ تاسو ته دانه چه تانه زمون کورته هر زای تا جامعه تا وطن تا در اصاب دی چارا موسی هر چه کوایشه پا خدای جز ما اصاب آراموسی زغل تا صحیح کار کرنهشم چه اصاب می نارای پا دیگه ماشین می خراب و چه دسی و ما چه خلار می خراب و حال تا با چطلی دونه پا خدای پا خطو کرا در موس خو بیخی لارم بلا شده بل بلاک تا زو بیخی دونه خطو که زو را زو موی خدای پلا از دقل جغل خلک واچه ولشی چه در زمان گلار خلک صافه شی
اوس بل خبری مجله حمله رو دا خبری مجله جاوید نعیمی ولیکه
تشکر سروان صاحب سلام عرض میکنم